شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنۍ خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی دی. تر 1500 ډیرو پاکستاني علماو په یو خوله د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د 1499 المریض مالیک حال بودیجه تصویب کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون سه شمه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. او د ایران ولسمشر له روسیې، سوریې او ترکیې سره خپل ژغ یو کړ. او د امریکا لخوا په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ د 13 کسیز سرحدي ځواک جوړولو له پلان سره مخالفت وشو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان کړی دی. تر 1500 ډیرو پاکستاني علماو په یو خوله د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړه. د دغې فتوا کتاب د سه شمې پر ورځ خپور شو. د راپورونو له مخې په پاکستان کې له کلونو راهیسې سخت دریځو ځانمرګ بریدونه روزلي او دغو برید کوونکو ته وایي چې دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 المریض مالیک حال بودیجې تصویب کړه. د دغې جرګې غړو نن د دې بودیجې په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. په پای کې عبدالروف ابراهیمي تر بحثونو وروسته د رای ګیری نتیجه داسې اعلان کړه.
ایران کسایی که به این بودجه سال مالی 1397 موافق از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ. سنای 30 کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی تصویب شد. تشکر.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې په دې بحث کې حاضر وو ویل چې د 1499 کال بودیجه د نړیوالو معیارونو سره سمه جوړه سوې او په هغې کې توازن په پام کې نیول سوی دی. په مجموع کې دغه بودیجه څه باندې 308 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول سوی چې 268 میلیارد ډېرې عادي او یو سل لس اشاریه اتاویه میلیون افغانۍ پراختیا بودجه ده. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالیکال بودجه نامتوازنه بللې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د خبرې سپینې ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرستیال ولسمشر مایک پنس د افغان حکومت سره په ملاتړ ټینګار کړی څو د بلخ د والي عطا محمد نور سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي. سپینې ماڼۍ په خپله خبر پاڼه کې زیاتوي چې د ټلیفوني خبرې اترې د هغو خبرو اترو دوام و چې تیره میاشت امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره درلودې. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر له روسیې، سوریه او ترکیه سره خپل ژغ یو کړی او د امریکا لخوا یې په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ د 13 کسیزه سرحدي ځواک د جوړولو له پلان سره مخالفت ښودلی دی. د ایران دولتي رسنیو وویل حسن روحانی پرون په تهران کې د سوریه د پارلمان له مشر سره په کتنه کې وویل چې دا نوی پلان چې امریکا یې په پام کې لري له نړیوالو قوانینو او د سوریه او د سیمې د هیوادونو له ځمکني بشپړتیا سرغړونه ده. په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف په روانه اونۍ کې وویل چې د یو نوی سرحدي ځواک د جوړولو پلان لري چې پکې د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد وسلوال شامل وي. امریکا وایي دا ځواک به د ترکیه او عراق پر پوله ځای پر ځای کیږي څو سوریې ته د داعش وسلوالو د بیرته اوښتو مخه ونیسي. د امریکا دا پلان د ترکیه، روسیه او سوریه له سخت مخالفت سره مخ سوی دی. د قزاقستان ولسمشر د دې هیواد له ځمکني بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ په خاطر له ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه وکړه. نور سلطان نظربایف پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د سیمه ییز امنیت، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو د خپلې ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب په اړه اندېښمن سوي دي. د قزاقستان د نفوس 40% کې روسي نژاد دي چې د دې هیواد په شمالي برخه کې له روسیې سره پر پوله پراته دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر نیمایي زیاته برخه ځنډولې ده. امریکایي چارواکو د سې شنبې په ورځ وویل واشنګټن به د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې ته 6 میلیون ډالر برابر کړي او 15 میلیون ډالر به د راتلونکي غور لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیتر نوریت په دې اړه وویل موږ غواړو چې ځینې اصلاحات رامنځته سي او زیاته کړه دا بدلونونه د ملګرو ملتونو د دې ادارې په فعالیت او تمویل دواړو کې پکار دي. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د دې ادارې د بودیجې په سلو کې 1.5% په برابرولو لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی. امریکایي چارواکي د ملګرو ملتونو ادارې ته د مرسته وروسته لاغه ځنډوي چې دوی اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي وو چې متحده ایالات هر کال فلسطینیانو ته سلګونه میلیونه ډالر ورکوي خو په بدل کې هیڅ قدردانی او درناوی نه ترلاسه کوي. د خبر مو پای.
تاسو آزادی رادیو ته واجی یاست. د افغانستان اجرایی ریاست وی د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی.
تصور داره چې هغه به د پاکستان د استخبارات او د هغو اداراتو په غوښتنه وي چې په افغانستان کې تروریزم او جنگ پلګان دي.
په زرګونو پاکستانی عالمانو په وروستیو کې د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. بلخوا د کندوز دینی عالمان خلک یووالي ورورولي او له دولت سره همکاري ته هڅوي.
د تاسو د دې رسانې له تاریخ نه پم دغه مخالفینو باندې غږ کوو چې له دغه مخالفتونو نه او له دې بدبختیو د جنگ نه لاس واخلي.
په کندوز او کنړ کې د ټرافیکي ستونزو په اړه هم په دې خبرونه کې راپورونه خبرو. د نور مسایلو ترڅنګ د مخکښو شوزو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. د افغانستان اجرایی ریاست وی د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی دی. تر 1500 ډیرو پاکستانی علماو په یو خوله د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. د دې فتوا کتاب د سه شنبې په ورځ خپور شو. د راپورونو له مخې په پاکستان کې له کلونو راهیسې سختریزو ځانمرګ بریدګر روزلي او دغو بریدکوونکو ته وایي چې د دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې. له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
بله صالح صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو محترم اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، افغان حکومت وایي چې په پاکستان کې د پاکستانی علماو د انتحاري حملو پر رابطه باندې وروستی تصمیم د هغو ادارو د فشارونو له کبله دغه تصمیم نیول شوی چې هغوی په افغانستان کې جګړه غواړي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان همیش له دین څخه د سیاسي حربي په توګه کار اخیستی او وروستی تصمیم یې د پاکستاني علماو دوه مخې تصمیم و. د ښاغلي جاوید په خبره د پاکستاني علماو په کومه فتوا کې چې صادره کړې ده په هغې کې دا نه دي ویل شوي چې انتحاري حملې دا پکې ویل شوي چې انتحاري حملې په پاکستان کې آرامي دي. په داسې حال کې کچې تا واقعا په دې رابطه دوی تصمیم غیر سیاسي وای او دوه مخه نه وای نو انتحاري حمله نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې چې تر سره کیږي دا باید حرام اعلان شوی وای. د اجرایی ریاست وایان مرسیال جاوید فیصل همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دې باوري دی هغه مدارس چې هلته یو شمیر مدارس چې دینی تدریس پکې کیږي هغه د پاکستان د حکومت او په مشخصه توګه د استخباراتي کړیو په غوی باندې واک لري او د روسي تصمیم هم د دوی له لوري د فشارونو په نتیجه کې نیول شوی. ښاغلی جاوید په دې اړه وویل
له یوې مسلې موږ ډېر ډاډه یو چې په پاکستان کې ټول دینی مدارس یا هغه ځایونه چې افراطیت او تروریزم تولیدوي هغه د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي او د هغوی په مشوره باندې په لارښوونه باندې مخته ځي. بینان دا هم تصور داری چې هغه به د پاکستان د استخباراتو او د هغو اداراتو په غوښتنه وي چې په افغانستان کې تروریزم او جنگ پلګان دي.
تیر ورځ شاوخوا 1300 پاکستانی علماو د انتحاري حملو پر رابطه باندې فتوا ورکړو. په دې فتوا کې راغلی چې په پاکستان کې انتحاري حملې آرام دي. د افغان په کابل کې د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کچیرته واقعا په دې اړه داسې تصمیم چې هغه په ټوله اسلامي نړۍ کې دغه حملې حرامې ګڼلې وای، نو په کار و چې د افغانستان او همداراز د ټول اسلامي نړۍ علما په دغه تصمیم کې شریک وای. خو د خغلی حقانی په خبره دغه تصمیم د فشارونو له کبله نیول شوی او دوی او همداراز د نورو اسلامي نړۍ او یا هغه هیوادونه چې په هغه کې جګړې روانې دي او انتحاري حملې ترسره کیږي هیڅ په جریان کې نه دي، او دا تصمیم یو اړخیز دی. خغلی حقانی په دې اړه وویل،
نو دا اوس جمع شوي دي، دوی دوه خبرې لري. یو خبره دا چې دوی په دغه دومره وخت کې دې په ضد باندې فتوا ولې ونه ورکوله. اوس چې د خارجي فشارونه د امریکایانو د اروپایي ملکونو د دوی فشارونه باندې راغلي دي، هم په نظامي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو دوی اوس دا اقدام وکړه. بل دا چې دوی کله دا اقدام کوو نو باید په دې کې د افغانستان علما هم شامل وای.
عبدالبصیر حقانی همداراز غوښتنه وکړه چې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې علما باید خپل ملي او دینی رسالت سرته ورسوي او د دې اجازه ورنه کړي چې حکومتونه له دوی څخه د سیاسي ابزار په توګه استفاده وکړي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. ومردل چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د پاکستان د دینی عالمانو وروستی تصمیم د پاکستان د حکومت د فشارونو په نتیجه کې اعلان شوی دی. تر 1500 ډېرو پاکستاني علماو په یوه خوله د ځانمرګو بریدونو پر خلاف فتوا ورکړې ده. بلخوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستی فتوا د نړیوالې ټولنې د فشارونو له کبله ده. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نصرالله ستانکزی وایي چې پاکستان تل له دین څخه د سیاسي حربي توګه استفاده کړې ده. حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه لښغلی ستانګزی سره مرکه کړې ده.
پاکستان د خپل تاسیس له وخت نه له دین نه متاسفانه ناوړه ګټه اخیست. هغه په دې باره چې هر کله چې د پاکستان ګټې مطرح شوي دي نو بیا د دین له حربې نه په یو شکل په مثبت یا منفي شکل ګټه اخیست. سره له دې چې دا خپل ښه اقدام ده چې دینی علما فتوا ورکوي چې انتحاري حملې حرام دي، اما زه فکر کوم په سیاسي لحاظ پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د فشارو په نتیجه کې چې دنیا ورباندې راوړې ده غواړي یو ډول یو لوبه نوې لوبه شروع کړي. او اعلامیې نه تر هغه ځایه پورې چې ما واورېدل او ومې لوستل داسې معلومیږي چې انتحاري حملې یوازې پاکستان کې منع دي، په نورو دنیا کې منع نه دي. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې هغه ناراض ګروپونه هم یو ډول تر خپل چتر لاندې راوړي او په عین زمان کې دنیا ته هم دا وښيي چې تروریزم په ضد بویه مبارزه کوي.
او استاد څه فکر کوي چې پاکستان به په دغه پلان سره څومره وکړی شي فشارونه کم کړي او هغه هدف چې لري هغې ته ورسیږي؟
د پاکستان اوس تروریزم د صدور مرکز پیژندل کېږي. په هغه اساس زه فکر کوم چې دا فشارونه هغه وخت کمېدای شي چې هماغه ستراتیژي چې امریکایان اعلان کړی له هغه سره دا به سره تلفیق شي او پاکستان حکومت هغه اقدامات کوي.
او استاد تاسو ویل چې په خپل ذات کې دغه تصمیم چې نیول شوی خ تصمیم دی، اما نور ما اړخون ته تاسو اشاره وکړم، بحث دلته مطرح کیږي که چیرته دا تصمیم واقعا د حملو د مخنیوي پر رابطه باندې وای نو علما د افغانستان نور اسلامي نړۍ علما په دې کې
زه فکر کوم دا د اسلامي امت اجماع ته ضرورت لري چې په هغه کې باید د افغانستان علما د نور اسلامي دنیا علما اته د ټول نړۍ مسلمانانو استاد یو علما باید ګډون ولري او یو واحد د فتوای کې د لپاره یو واحد د فتوای کې.
او استاد روسي پوښتنه مې دا کوله چې دغه تصمیم نو څه فکر کوي چې د پاکستان حکومت او مشخصه توګه استخباراتي کړي څومره په دې تصمیم کې خپل رول لري کوشش کوي؟
چې د پاکستان بهرنی سیاست پاکستان پوز او د پاکستان استخبارات جوړي
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو کارپوه نصرالله ستانکزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا لخوا په سوریه کې د یو سرحدي ځواک له جوړېدو سره ایران هم مخالفت وکړ. د دغه ځواک له جوړېدو سره د مخالفتونو علت څه دی؟ دغه ځواک له کومو کسانو جوړېږي؟ اول یې د ځینو هیوادونو حساسیتونه پارولې دي. پر دې موضوع له خپل همکار اسمت ساروان سره خبرې کوم چې په سوریه کې راسره دی. اتسان وسم خبرونې ته شغل است. اول خو په سوریه کې د امریکا لخوا له جوړېدونکي ځواک سره کوم هیوادونه مخالفت کوي؟
لدی ځواک سره تر دې وړاندې البته تر نن مخکې ترکیه، روسیه او سوریه مخالفت کړی. اوس ایران هم په سوریه کې د امریکا له لوري د دغه نوي ډیر سره کسي ځواک له جوړېدو سره مخالفت وکړ. امریکا دا ځواک په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره ضروري بللی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني له قوله ایراني رسنیو ویلي دا نوی پلان چې امریکایان یې د سوریه لپاره په ذهن کې لري د نړیوالو قوانینو خلاف دی او د یو سیمې د امنیت او ملي حاکمیت خلاف دسیسه ده. روحانی البته دا خبره پرون په تهران کې د سوریې د پارلمان له رئیس سره په کتنه کې وکړه.
بل څارون سب دغه ځواک له چا جوړیږي؟ څوک په دې کې زیاته برخه یا ونډه لري؟
د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې په جګړه بوخته د همدې رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ول چې دا به د کوردانو په مشه د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو جوړیږي او د ترکیه او عراق په پولو کې به د داعش د نفوس مخنیسي. داعش تیر کال د سوریې په اکثرو سیمو کې تاسیس شو، لکه څنګه چې مخکې محمد ورته اشاره وکړه. ترکیه، روسیه او سوریه د دې پلان سخت مخالفت کړی دی. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دغه کورد سرحدي ځواک پر ضد عملیاتو ته تیاری نیسي او حتی دای هم وویل چې هر شیبه ممکن حمله پرې وکړي.
بل ساروان صاحب، ترکیه خو تل امریکا سره متحده پاتې سوې ده، بیا خصوصا د سوریه په مسله کې. ولې دغه هیواد د امریکا لخوا د کورد سرحدي ځواک له جوړېدو سره مخالفت کوي؟
د ترکیه ولسمشر اردوغان وایي چې د سوریې وای پی جی کورد ځواک یو تروریستي تنظیم دی. البته دا د سوریې د کوردانو تنظیم یا ګوند دی. او اردوغان دا هم وایي چې دا ځواک د ترکیه له بلتون غوښتونکو کوردانو پی کی کی سره اتحاد لري. ترکیه له څو لسیزو راهیسې د پی کی کی له بلتون غوښتونکو سره په جنګ ده. نو په هر حال ترکیه د کوردانو په موضوع کې ډېره حساسه ده او دا یې هم علت دی.
ډېره مننه اسمت ساروان څخه. مو واوریدل چې د امریکا لخوا په سوریه کې د یو سرحدي ځواک له جوړېدو سره ایران هم مخالفت وکړ. اوس هم له مازی احمد زین اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ولسی جرګې د 1290 مالی کال ملي بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې غړیو د چهارشنبه په ورځ د 1290 مالی کال د بودیجې په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې د دیرش منفي او پاتې نورو مثبت رایه په ترلاسه کولو سره د 1290 مالی کال بودیجه تصویب شوه. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې د نن ورځې په ناسته کې حضور درلود وویل چې د 1290 مریض کال بودیجه د معیارونو له مخې برابره شوې او همداراز توازن پکې هم په پام کې نیول شوی. د 1290 مریض کال مالی بودیجه ټول ټال 302.01 میلیارد افغانۍ ده، چې 103.26 میلیارد عادي او 110.78 میلیارد پرختی بودیجه ده. له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د 1290 مالی کال بودیجه غیر متوازنه بللې او رد کړې وه. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي چې له تیرو درې ورځ راهیسې په تورخم کې په مڼوبار نږدې دیرش موټر درول شوي او د پاکستان لخوا د هیواد ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د دغه بورد مشر رحمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغو زر ټنو مڼو ته د تورخم پورې غاړې ته اجازه ورنکړل شي د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي او پر وینا یې د کار له امله افغان سوداګرو ته د ورځې په اوسط ډول 4 میلیونه افغانۍ زیان رسیږي. ښاغلی اجي اغا وایي پاکستان اوس نوې پلمه جوړه کړې او د دغو مڼو تصدیق پاڼې غواړي. نوموړی زیاتوي دغه ستونزه د سوداګرۍ او صنایع وزارت سره شریکه شوې او هیله ده چې ژر له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړې 1210 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجې 1250 افغانۍ، د وریجو او درې نیمه بوجې 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 35 او 1 لیتر ډیزل 95 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 43 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ.
د کندوز دینی عالمان خلک په خپلو کې یووالی، ورورولي او له دولت سره همکاري ته هڅوي. اجمل اریان راپور لري.
په دې ولایت کې دینی عالمان وایي چې اوس مهال په افغانستان کې یو اسلامي نظام قائم دی او ټول خلک له ازادۍ څخه برخمن دي او هیڅوک دا حق نه لري چې د چا ازادۍ سلب کړي. او زیاتوي هغه ډلې او کسان چې د پردیو پر لمسونو د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي په غلطه لار روان دي. د دې ولایت یو تن دینی عالم مولوي اکرام الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
مدد
دین اسلام په سپیشلی دین کې هر څه لرو چې هغه قیام ته رسیدلی دي او ټول موضوعات پکې فیصله او بیان شوی دي، او دې جګړو ته حاجت نشته ځکه جنگ د حل لار نه ده، خو د پرمختګ او بریا لاره د سولې لاره، د همغږۍ لاره او د یووالي لاره ده. په ورته وخت کې یو تن بل دینی عالم مولوي شمس الدین هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو جګړه د افغانستان د دولت پر وړاندې نامشروع ده او پر وسلوالو ډلو غږ کوي د خبرو او مذاکرو له لارې خپلې ستونزې د افغانستان حکومت سره حل کړي.
الحمدلله
زموږ دولت یو اسلامي دولت دی او تل د خپل کارونه د شریعت او د اسلام عناناتو په مطابق پر مخ وړي او په هرې غونډې، شورا او مهمو ناستو کې دیني عالمانو ته د سلام مشورې لپاره بلنه ورکوي، او د کندز دیني عالمان هم له دولت سره په هره برخه کې همکار دي. د نوموړي ولایت عالمان پر هیوادوالو غږ کوي چې د افغان ځواکونو څخه په کلکه توګه ملاتړ وکړي او له هغوی وغوښتل چې د پردوی او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو دسیسو کارنشی او په خپل منځ کې لا یووالی او وحدت ټینګ کړي. بلخوا د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي هم وایي چې اسلام د سولې او ورورولۍ دین دی او د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا بللې ده. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي نیکمل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د ټولو ستونزو او د ناخوالو کلي سوله ده، ځکه پرته له سولې موږ د آرامه ژوند او د امنیت خاوندان نشو کېدی، همدارنګه خپل عبادت او کاروبار هم نشو کولی. نو موږ له وسلوالو مخالفانو څخه غواړو چې د خبرو اترو له لارې خپلې ستونزې او وړاندیزونه د افغانستان دولت سره شریک کړي، څو په هیواد کې سوله راشي او ټول خلک په یو آرامه چاپېریال کې ژوند وکړي. بل پلو د کندز والي اسدالله مرخیل هم پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور په هیواد کې له جګړې لاس واخلي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره دی د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
نو موږ لمدغه د تاسې د دې رسانې له تاریخ نه په همدغه مخالفینو باندې غږ کوو چې له دغه مخالفتونو نه او له دې بدبختیو د جنګ نه لاس واخلئ، راځئ له پروسې سره یو ځای شي چې تر څو موږ په ارامو اعصابو د امنیت په فضا کې وکولی سو تاسې ته د تاسې هغه اولي ضرورتونه در رفع.
خو بیا د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالان د عامو خلکو په بیداري، پوهاوي، د لا یووالي ټینګښت او د سولې په راوستو کې د دینی عالمانو رول ګټور او ارزښتناک بولي او له هغوی څخه غواړي چې د جماعتونو د محرابونو له لارې خلکو ته د سولې او د امنیت د ارزښت په اړه واز وکړي تر څو نور عام ولس د هیواد د دښمنانو د دسیسو ښکار نشي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د موټر سایکلونو له لوړو غږونو په تنګ سوي دي، لوی دولت څخه د دې ستونزې مخنیوي غواړي. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
د کونړ د مرکز ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په یو شمیر موټر سایکلونو کې داسې سلنګسري لګول شوي چې اوازونه یې پر دوی خوب او آرام حرام کړی دی.
زما نوم حبیب الله. کومې سلنګسري چې لګول شوي موټر سایکل د یو خو په دکاندارانو په عامو خلکو باندې بد تاثیر کوي او بد اغېز ورته کوي. نو
ازر نوم دی، ځکه چې دا خو هر انسان دی، سړی بد خیرې کوي، کنځلې کوي، ان چا باندې بد تاثیر کوي او دا اوسنی ځوانان دا خو بزان او بدغمان نه دي.
دوی له هټیوالو او موټر سایکل چلوونکو هم غواړي چې خلکو ته د ازار ورکوونکو شیانو له خرڅولو او استعمال څخه ډډه وکړي.
دغه موټر سایکل والا څخه مې هیله دا ده چې دغه جیګ آواز والا سلنسر له خپل موټر سایکل څخه لرې کړي، ځکه چې بد آواز دی په دماغ باندې بد اغیزه کوي ځکه چې ټول انسانان نه غواړي چې تیز آواز واوري.
د کونړ اوسیدونکي له دولتي مسؤلینو غواړي چې د لوړ آواز درلودونکي سلنګسرونو په خلاف جدي اقدام وکړي.
او زموږ د حکومت راهیل چې په دغه سلنګسرین نه موټرسایکل باندې بندي
کېدای شي د آواز سره په بد تاثیر وشي. دا د حکومت او د ترافیکو مسؤلیت دی چې د دې څخه مخنیوی وکړي.
د کونړ سرپرست خاروال انجینر محمد نسیم وایي له موټرسایکلو څخه د یادو سلنګسرو لرې کولو او په ښار کې د نورو بې نظمیو د لمنځه وړلو دپاره یې د امنی قومندانۍ، ملي امنیت، ترانسپورت او نورو اړوندو ادارو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې مشري د ښاروالۍ په غاړه ده او په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
دا کوم چا چې دغه سلنګسرې لګولي چې مریضانو ته، نورو ښاریانو ته، زنانو ته صدمه رسوي او یا هغې ته اذیت او د ازار باعث ګرځي، نو هغه به مونږ دغه نه لري.
خلک وایي په اکثرو لویو ښارونو کې په موټر سایکلو کې د بد غږ درلودونکو سلنګسرو ترڅنګ په شخصي موټرو د امنیتي ځواکونو د موټرو او امبولانسونو هارنونه لګول شوي چې بې ضرورته وهي او دوی تشویش سره مخ کړي چې باید حکومت د دغه ډول ولس زورونکو کارونو مخنیوی وکړي.
وسم حمید مومند د کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه او د ځان وژونکو حملو په اړه د پاکستاني عالمانو پر فتوا بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان رسپانې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. رسپانې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دی چې د امنیت شورا دا غونډه به د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه وي او دوی به په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو موجودیت تایید کړي. رسپانه وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغو اسنادو په رڼا کې چې د افغان حکومت لخوا ورسپارل شوي دي د پاکستان په وړاندې اقدام وکړي. ویسو رسپانه به د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په اشاره په ملګرو ملتونو کې د افغان سفیر محمود سیقل په حواله لیکلی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو په وړاندې د اقدام په اړه یو ښه فضا رامنځته شوې ده او دا مسله به د امنیت شورا په غونډو کې په جدي ډول مطرح شي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه به تر ډیره په افغانستان او منځنۍ اسیا سیمه کې د امنیت په ټینګښت او ودې متمرکز وي. افغانستان هم ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د مشرانو جرګې په حواله لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د پاکستان په وړاندې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي چې د مشرانو جرګې رئیس ویلي دی چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو پلاوي ته په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه کره اسناد ورکړي دي چې پکې له ترهګرو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه هم مهم اسناد شامل دي. رسپانه وړاندې د ځینو سناتورانو په حواله لیکلی دی چې اوس د دوی تمه دا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د افغان حکومت لخوا د ورسپارل شوو اسنادو له مخې پر پاکستان فشار زیات کړي سو دغه هیواد د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. د ځان وژونکو حملو په خلاف د پاکستان د عالمانو لخوا فتوا بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانو پرې پراخ بحثونه کړي دي. مسیر رسپانې پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې د فشار لومړنۍ پایله تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د پاکستان شاوخوا 1300 دیني عالمانو د ځان وژونکو حملو په خلاف فتوا صادره کړه او ویل چې دا عمل په اسلامي شریعت کې ناروا دی. رسپانې لیکلی دی چې په فتوا کې دا هم ویل شوی دی چې د فتوا او صادرولو حق یوازې حکومت ته ځانګړی دی. د رسپانې په وینا د پاکستاني عالمانو لخوا دا اقدام داسې مهال کېږي چې د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. د رسپانې په وینا د ډونالډ ټرمپ په خبرو کې دا هم ویل شوی و چې پاکستان له یوې خوا له تروریزم سره د مبارزې په نامه له امریکا په میلیارډونو ډالر مرسته اخلي، خو بل لور ته بیا هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړې ده چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي. سرخط رسپانه بیا لیکلی دی چې د پاکستان دینی عالمان د ځان وژونکو حملو په اړه دا فتوا داسې مهال صادروي چې په 1300 باندې 1500 کلونو کې ځان وژونکو حملو په لس هزار افغانان وژلي دي.
یو نوی برقی موټر نندارې ته وړاندې سو چې په یو وره چارج کېدو ډیره فاصله وهلی سي. نور لیسمت ساروان اوري.
یو نوی الکترونیکی موټر نندارې ته وړاندې شو چې په یو وار چارج کېدو 643 کیلومتره لار کچ کوي او ډېر تر ډېره سرعت یې په یو ساعت کې 295 کیلومتره دی. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا موټر چې ایموشن نومیږي فیکسر کمپنۍ جوړ کړی دی. ایموشن به د ټیسلا سخت سیال وي. د دې موټر دروازې زیات پام ځان ته اړوي، خو یوازې ظاهري بڼه ښکلې نه ده، بلکې د ای وی نوې ټکنالوژي پکې کارول شوې ده. ایموشن موټرونه به په پراخه پیمانه په 2000 میلادي کال بازارونو ته راووزي او لومړنۍ بیه به 129,000 ډالر وي. دا موټر نور ټسلا ته ډیر ورته دی او همغسې چلیږي، خو کاربونی او المونیمی فایبرونه پکې زیات کارول شوي چې له دې کبله تر ټسلا سپک دی. له بلې خوا فکسر کمپنۍ وایي چې یوه بله بیټرۍ جوړه کړې چې د ایموشن د وړاندې کولو په مهال، یعنی په 2000 میلادي کال به راوباسي. د دوی په وینا دا بیټرۍ به لا زیات کار کوي.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونه د دې سبب سو چې د پاکستان عالمان د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړي. نږدې 2000 پاکستاني دینی عالمان راټول سوي او انتحاري حملې یا حرامي او د اسلامي اصولو خلاف بللې دي. د افغانستان اجرایه ریاست هم وایي چې تصور یې دا دی چې دا کار د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه سوی وي. د افغانستان ولسی جرګې د 1399 لمریز مالي کال بودیجې تصویب کړه. د دغې جرګې غړو نن د دې بودیجې په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې په دې بحث کې حاضر و وویل چې دغه بودیجې د نړیوالو معیارونو سره سمه جوړه شوې او په هغه کې توازن په پام کې نیول شوی دی. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پانس د سیشن به پرز د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې مرسیال ولسمشر مایک پانس د افغان حکومت سره په ملاتړ ټینګار وکړ، څو د بلخ د والی عطا محمد نور سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو لاري په سولې زتوګه د مشرتابه انتقال تر سره شي. د ایران ولسمشر له روسیې، سوریه او ترکیه سره خپل ژغ یو کړی او د امریکا له خوا یې په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ د یو دیش کسیز ډلې د یو دیش کسیز سرحدي ځواک ته جوړولو پلان سره مخالفت وشود. امریکا وایي دا ځواک به د ترکیه او عراق پر پوله ځای پر ځای سي، څو سوریه ته د داعش وسلوالو د بیرته غوښتو مخه ونیسي. او د قزاقستان ولسمشر د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ په خاطر له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وپاڼه لوستل سي چې ادرس دې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د اوسنۍ خبرونې خبري مطالعه پات ورسېدل په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکخي خزي ونې خبرونه ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. د مخکخي خزي د دې اونې په خبرونه کې مو په کندوز کې فعال میرمن صدیقه شیرزی میلمنه ده. میرمن شیرزی تر دریم کال د ژبو او ادبیاتو په ونځي لوستي، خو ورسته ورڅخه د ځینو ستونزو له امله د ارمان او هدف نیمګړی پاتې دی. په همدې موده کې یې واده کړی او بیا یې د عملي کار او خدمت په ډګر کې قدم اخیستی چې لا هم پر مخ پر وړاندې روان. صدیق شیرزی د میړه سره په ګډه په جنگزپلی ولایت کندوز کې لومړی راډیو او بیا لنن څخه درې کال وړاندې د روشنی په نوم یو تلویزیون بنسټ کېښود. میرمن شیرزی او میړه دا وخت په ګډه د رسنیز بهیر د پیاوړتیا په خاطر هڅې کوي. د دې ترڅنګ صدیقه شیرزی 8 کاله د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي پاتې شوي. نوموړي د ښځو په برخه کې پرتو ګڼو ستونزو ته انعکاس ورکړی او د حل هڅه یې کړې ده. ټولنې ته د یو خاص ذهنیت ورکولو ترڅنګ غلی شیرزی لسګونو محصلینو او زده کوونکو ته په رسنیز ډګر کې تخنیکی او عملی زده کړې ورکړې او ورته زمينه برابره کړې ده. هغه دا وخت لکندوز زمونږ سره د ټلیفون له لارې وصل ده. شیرزی زمونږ خبرونه ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني زمونږ کا
سلام علیکم تاسو ته کاکم کارانه ته تاسو ګرانه ریډینګ کې تاسو چې
لتاسو نه مننه چې د یو مخکښې ښځې په توګه زموږ سره په خپرونه کې برخه اخلي او ستاسو هغه پیغامونه چې څنګه دغه هدف ته رسیدلی او په داس حال کې چې په افغانستان په نسبت نیول لري پرته سیمه کې فعالیتونه کوي، ستاسو فعالیتونه باندې به وړاندې په خپرونه کې غږیږو. خو چرزی څنګه ما مخکې په ستاسو په پیژندنه کې اوریدونکو ته هم وویل چې دا پونځې در څخه په نیمګړی پاتې شوی، ولې څه ستونزه وه تاسو ونه شو کولای داخله غرمان ته ورسیږي چې لسانس تر کې زده کړې ولري؟
دا څه و چې هغه کال کې چې ما دا پنځه نوې درې کاله یو وختونه دا تر پیدا شو لاس کورنۍ څنګه واچې مانوش کاونه چې لاشم پانتو کې دا ورکم خو بیا په هغه وختو کې زه خون کې وم په خوندي کې او مخفل هغه وظیفه مخکې وله خو علاقه مندي مې ډېره د خبریالۍ په برخه کې ډېره وه په هماغه کالونو کې نو علاقه منده شوم چې په محلي راډیو کې د یو ویونکي په توګه کار وکړم یا خبریال په توګه کار وکړم خو بیا ما غوښتل چې دغه کار وکړم هغه پوهنتون رانه پاتې شو او دا معمولا په محلي راډیو کې د پښتو خبرونو بیان دي په توګه هلته وظیفه یې کړه او خبرونه مې مخکې وړل او څو خپرونې مې د ښځو په برخه کې چې زه د هغې خپرونو متصدی وم او ما هغه خپرونې وړاندې کولې خاصتاً ښځو ته.
خو تاسو دا کار تاسو دا کار د خبریالۍ نه شروع کو تاسو ویل چې زونه ستونزې تبن پدې کې به اقتصادي ستونزې هم وي واده خو هغه سبب نه و چې تاسو دونه شي کولای پونځه ولولې یا زده کړې بشپړې کړې دا خو ستونزه نه و درته
نه خیر څنګه خیر دا ما سلا نه و خو اقتصادي ستونزې وي چې ما باید په وخت کې خپل کورنۍ ته مالی مرستې کولې د دې سبب ما تاثیرات پاتې شو او ما غوښتل چې مثلا که ښوونکي هم د هغې نوسلي څخه چې هغه معاش اخلم او یا په راډیو کې کار کوم د دې له کبله پیسې چې را ګټم هغه خپل کورنۍ ته مرسته وکړم چې اوسم کولی چې هغوی ته هغه خپل مسؤلیت چې د کورنۍ په پاره لرم هغه ادا کړم
بله شیرزی صاحب یو وخت کې تاسو خپل مالی ستونزو ښکار شوې چا خبره د دې لپاره درس درڅخه پاتې شو تاسو ویلې او ترڅنګ تاسو باید کار کړی وای اوس تاسو د نورو لپاره یو مالی بنسټ تقریبا برابر کړی دی ګڼ شمیر خلک تاسو سره کار کوي دا انګیزه مو څنګه پیدا کړه چې بالاخره تاسو د دغه هغه نووزی تاسو د نورو لپاره یو زمینه برابره کړئ
ما کار د 2003 نه په سره سنې په برخه کې کار پای کوم هغه وخت کې دی ولې چې محصولین دي انجونی دي ډېری هغه د اقتصادي وضعیت سره مبارزه کوي او د ښځو لپاره په هغه وخت کې یعنی فرصتونه ډېر کم وو د کار زمینه ورته برابره نه وه په هېڅ ځای کې په کندوز کې یعنی د څلورم دغه په روم کې نوی نوی کار د پېښې د خلکو لپاره چې هغه راځي نو اوس خو ماشاالله خشي ویلي فرصتونه دي نو ما وغوښتل چې اکسي زما په څېر چې زه د خلکو ته خدمت کوي سم نو ما یو تصمیم ونیو چې ما په وخت کې بیا د زمان کې زما کوشته وشله ما د خپل هغه وخت کې راتلونکي مې سره مشوره وکړه چې موږ څنګه کېږي چې دا یوه راډیو جوړ کړو هغه زما خبرې ومنلې او ما سره مالي مرسته وکړه څه موږ د بانک څخه قرضه واخیستله او یو څه کورنۍ ته سره مرسته وکړه د موږ دا راډیو د ښځو لپاره په کانګرس کې د روشني په نامه په 2008 کې جوړ کړه
او ترڅنګ
بعد د
دغینا رباني دوه ورکه امام د تلویزیون جوړښت به اشاره کوله بیا لدین هم تاسو دا کارونه لا زیات کړو بل خل تلویزیون بنسټ جوړیدو پلان مودلو دا څنګه شو
بل ما چې د رادیو له لارې کار شروع یا پیل مې وکړو ما سره نجونی مې ډېرې نجونی مې تقریبا شل نجونی مې چې ما سره کار کوو او موږ د اعلاناتو په برخه کې کار کوو مثلا د 2008 نه تر اوسه پورې ما تقریبا 10 پروژې حقوقي پروژې د ښځو په برخه کې د یو سایډ څخه د امریکا د سفارت څخه د جی آی جی آلمان څخه د هالند د سفارت څخه مې اخیستې وو او د ښځو په برخه کې مې کار کوو ګردې مینځونه مې جوړول ګرامي مې جوړول پاتونه مې جوړول د ناګري لپاره د ښځو دپاره د کورنیو دپاره دغه سیمه ته پروژې تطبیق کړې چې موږ پکې فایده ته ورسېدلو ما کار اول چې ما کار پیل کړو یو کمپیوټر را سره وو
محترم زادرون صاحب سلامونه او نیکه هیله و احترامات مو منه درانه ملمانه تم سلامونه او رونده کامو صدقی شرزی تا از الهادی وردگ مالا بندی چک نه
وردگ سب دیر زیاد بخیر راغل استردی مشه پیو لره پراتو ولایت که چه تردی رستاسو اندیخنه وی پا دی لده وران دی پخبر اونو که چه پا ولایتونو که چرا وان دی و دوی چکوی فکر کوی پا کندوس که دی میرمنی فعالیتون ترو سج تاسو تحقیب کردی دی چنگ دی
واقعا ما رشتم د غاید سنه نور ودا لای د وکان د افتخار ارشم راشد اوستو بیا هم د ستاینه ورخه زده او خدای د نور ورته تو ټیک ورکو بده لار کې واقعا چې ډیر خدمت یې کړای دی نو د درنه ملونه نه مو هغه پښتنه دا چې یو توغو سیمو د وګولا ته تم تتللی چې هغه ولاته نادر نه هم دي د مخورګونه وسم د مشکلات سلو سو وګریون دي د غو پښتنه د مو کړی دا کده نه دا کړی د غو نام خبر لري کله لري دا پښتنه ده بولترم زدرم سر
خیر اوسې ورداښه پښتنه مو واخ سودا چې تاسو دوی هڅه وسته لیونړی مننه بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه تاسو نو بت دا وخت کې تاسو پیغامونه خبرونه کې وخلو مهرباني بل تاسو اړیکه را سره وصل ده مهرباني
السلام
علیکم وعلیکم السلام د موبایل
له لارې زموږ سره خبرې کوم
معلومات متردید ما دغه پاره اوریدلې دي چې څه کارونه کړی دي په کوم نظر ورته ګوره
واکه نام شربي خورا دي چې ډیر خوند نه دي کړی واکه نام په داسې ولادت کې چې هغه نام نه او سوزالې څکو څو ام دی او په داسې شرایطو کې د خدمت کړی خدمت یې د دغه خور چې هلته پاتې دي دا د دوی دې دغه مخافیت ده چې په دغه ځای چې جګړې او نامي روانه ده دوی هلته کار کوي راډیو چلوي د دوی ډېر موافقیت ده
او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې د نوم څه و
زه د کابل نه راغېږم دا کوم یو سوال د دغه خور نه لرم چې دوی دغه متقاعدین غږ یعنی خبرایی که نه خیر
به خپل رسنوی لاره دوی تم کار کوي کنه ډیره مهرباني تاسو پیغام واخستې خیر اوسې پخپرونه کې لاړی کنه ول نه یو بل اوردونکو ته هم ورزو شرزی تاسو په لاین کې را سره یې بیا تاسو نو بد ته امید چې را سره وي او اړیکه و نشکیږي خبرون ته خیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
امین الله ام دین را هر
ډیر په خیر راغلی ډیر خیر راغلی خیر سه امین الله امید چې تاسو به مخوي تاسو سلام ته وعلیکم السلام د مخکې خزي خبرونه او تر دې د مو د صدیق شیرزی فعالیتونه تب نوریدلی وسره شنه شوی څه به ویل غواړي
یاره بس ویل خو همدغه غواړو چې د افغانستان کې ډېر تکلیفونه او څنګه په دې خلکو روان دي او څوک یو شاید او څوک کلتور دا او دا شاید او غشاید خو زه درته یو خبره کوم چې نیت او اخلاص او مسلمانۍ یار سړی کوم امیر صاحب په زړه کې ده او خدای دې وکړي چې ټول مسلمانان په کار باندې جوړ او سلامت او صحیح او خوشبینه روان شي او د دې د کارونه چې هر څه کارې پرې افغانستان په بخښو کې کړی په ادارو کې پونځي کې کړی موږ ته ډېره مننه کوو خو زه درته یوه خبره ورته کوم چې دا په دې تکلیفونه هغه تېر شو دا په وخت سره کندوز کې وه او که نه او بیا دا رادو دا شخصي فعال کړې ده که نه داسې حکومت دخوانه چې معاش ورکول کېږي او
نه په دې اړه مخکې وویل چې شخصي څنګه جوړه کړې وه خپل خاوند یې ورسره مرسته کړې وه بیا دا چې تلویزیون کېښودو او دا چې اوس خلک روزي امین الله کستانه یو پوښتنه وکړم په ټوله کې په دو برخه کې فعالیتونه څومره مهم دي چې دوی باید وکړي د دې لپاره چې هغه ویل کېږي چې د ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او دوی هم باید کار وکړي ستاسو په نظر دا اواز څومره بدرګه چې دوی دا فعالیتونه تاسو په کوم نظر ګورئ
ګوره منګه خو الکترونه زکه په خن نظر ورته ګورو او قدرمنه خور سلامونه اول میو بیا دی دا ولکه ټول معقول دا ولس
دا ټول خزي چې څوک دي میرادو میډیا د لارې نه کار کوي او وري دا ټول په دغه شیانو کې چې دغه پلان کې ښه کار وکړو دا نیکنامي وه دا بل سړی یو بل هیوادوال هم تشویق کېږي او چا یو بد کار وکړو دې نه یو سړی بد استفاده کوي یاره پلان کار وکړو یو دوه نفر وویل پلان کې دا کار وکړو
نمونه
ساسو له پیغام نه مننه. صدیق شیرزه زموږ سره په خبرونه کې اړیکه مشترکه سره کنه
باندې
پلی هاوره او نو پیغامونه مو اوریدل ساسو پاړه ساسو کار ستای نه وکړه باندې باندې
دغه مننه د دې ورن نه چې په صفاتو ما یو نه دا ولا او ماته مانه یې حمایت وکړه او ما یې تشویق وکړه چې زه نورم کار وکړم. یعنی وکړم چې د نارینه او هغه تشویق هغه هغه چې ناسته کوي د ښځو په شا باندې هغه دې تقویت کوي ښځې او هغه ښځو ته یو
بس چې تاسو دا پیغام اخیسته وي خیر اوسه. او پښتنې هم که تاسو نوٹ کړی وي کې یو په بل پسې د دوی هغه پښتنې جواب شي چې بیا نور اوریدونکي هم په تمه دي.
کندوز یا هغوی چې د المانیا کندهار یا جلالآباد نه تماس نیسي امنیت په ټول ځای کې خانه دی په ټول افغانستان کې خانه دی خو موږ امکانات نه شته چې بل ولایتونو ته سفر وکړو. خو بعضې وخت چې زه کابل ته راځم په سیمینارونو کې د ورکشاپونو کې هغه فعالې ښځې چې ستاسو په ولایت کې دي هغه وینم او خپل هغه تجربې خپل مفکورې یو د بله شریکوي او د هغوی ستونزې اخلو ترانزو کندوز کې انعکاس ورکوو هغوی زموږ ستونزې اخلي په خپل ولایت کې انعکاس ورکوي د ایمیل له لارې د فیسبوک یا د تلیفون شمېرې له لارې لاول اخلو او پوهیږو چې زموږ باندې ښځې په هر ولایت کې شته چې هغوی کوشش کوي چې خپل ولایت دپاره خپل د ولایت د ښځو لپاره خپل د ولایت ذهنیت د روښانولو لپاره د مثبت تغیر لپاره هغوی کار کوي.
خیر اوسه ځواک صاحب ویل چې زده کړې به بشپړوي که پاتې شوې درنه مهرباني. یو بل پښتنه چې د کابل نه اوریدونکو هم مطرح کړه عملا ولې دغه کار ته دومره اهمیت ورکوي؟ یعنی څه مو کړی دي څه غواړی له دې لارې وکړي؟ هغه اوریدونکو پښتنه داسې وکړه چې متقاعدینو غږ مو هم پورته کړی کنه خو په ټوله کې د چا غږ پورته کولو ته کار کوي اصلا او څومره مو کړی دی په دې برخه کې کار؟
راک پورته کو په لوخ خلکو ته هغه پوره وایي هغه کسان چې د خپل حقونو په باره کې نه پوهېږي خاصه د ښځې خدیانی هغه کسان دي چې ډېری په جنګ کې په ناامني کې هغوی زر متضرره کېږي او که حالات ښه وي د کورنۍ له خوا هغوی هغه فرصتونه ورته نه برابرې نیسي یا په ټولنه کې د هغوی راک پورته کو هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره ډېری مقابلې کوي او مخامخ دي د هغوی راک پورته کړو یعنې مقابله شي چې ښځو لپاره خدمت وکړو او ښځو دپاره یعنی دولت فرصتونه برابر کړي چې هغوی په ټولنه کې د خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي د ټولنې د پیشرفت ترقي دپاره د اقتصادي د ودې د مخکې وړلو دپاره کار وکړي خاصکن د سولې لپاره کار وکړي چې د هغوی کورنۍ د هغوی اولادونه په
خیر اوسه. او ننګرهار ته که لاړ شو یو اردن کې پوښتنه درنه کوله هغه وخت کې چې کندوز له نسبتا سختو حالاتو تیرېدو تاسو چیرته وی وایي؟
بله من په کندوز کې هغه وخت کې هغه وخت چې کندوز روان دل
سپورت وکړو او طالبان رانه کندوز ته درې ورځې جنګ وشو کندوز کې موږ کندوز کې دننه وو او ډېرې لیدلو چې دا به څه وشي
تاسو ویل چې هلته وایي اوردونکو یاتمن جواب اخیسته دی شرزای شرزای تاسو په خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې ټولنه کې چې ما غوښتل دغه هدف ته ورسېږم تبا لډېرو ستونزو تیرېدم او په دغه ټولنه کې ښځې مخکې کار ته نه پرېږدي ستاسو په نظر هغه ښځې چې له ورته ستونزو سره مخ دي تاسو خو ورنوتلې دوی څه کولی شي بالاخره چې لږ تر لږه دوی د زده کړو هغه حق ترلاسه کړي یا لږ تر لږه هغه ارمان ته ورسېږي چې دوی غواړي په دې برخه کې ګڼې ستونزو یادونه کېږي
یعنی واکنه علاقه مندی دي چې د کور د چارواري خوځي هغه باید خپل درس په تایزامه ورکي او د کورنۍ او د خاوند یا ورور یا پلار هر څوک چې دی دا یو اعتماد ترلاسه کړي او د یو هغه چې یعنی هغه ته دا اعتقاد یا اعتماد ورکي چې یو هغه کولی شي په ټولنه کې کار وکړي ښه کار وکړي د نورو لپاره خپل کورنۍ لپاره خپل درس کېږي
باور مهم دی ستاسو په نظر باندې پوښوم باور مهم دی او شرزای ستاسو سره اوس د ټولنې سلوک څنګه دی هلته تاسو یې بل اخره کار کوي سلوک څه ډول سلوک ویني څه ډول غبرګونونه سره مخ یې
زمونږ په ټولنه کې دوه ډوله کسان دي هغه کسان دي چې واقعا د ښځې د هغه کار او فعالیت په اړه پوهېږي د ښځې هغه حقوقو په باره کښې پوهېږي ښځې ته چې څنګه احترام وشي هغه پوهېږي هغه ما ته احترام کوي هغه ما ته یعنی زما د کار ډېر ښه وایي مثلا وایي چې یعنی زما کار هغې ته معلوم دی چې هغه ته اما بل کسان دي چې مثلا هغوی اصل د ښځو کار لپاره باور نه لري ښځو باندې اعتماد نه لري یا حساسیتونه دي هغوی نو تبن چې هغوی نه غواړي چې ښځې کار وکړي مدم دا کسان چې دي بس فکرونه لري او ذهنونه یې روښانه دي هغوی همیشه ما یې تشویق کړی دی همیشه زما د کارونو د
نو دغه دویم ډول خلکو ته مقنعات ورکړی دی که نه دونه صرف نظر کوي همداسې خپل کار ته دوام ورکوي که څه هم تاسو ویل چې دوی بېلابېل نظرونه لري هغوی ته قناعت ورکول مهم دي که نه هغه خلک پرېښودل په کار دي
بله نه نشو کولی چې مونږ دا کار پرېږدو مونږ باید چې هغوی ته قناعت ورکړو او زمونږ هدف همدا دی چې مونږ بعضې کسان ده چې نظریې مختلف وو او اوس د هغوی په ذهنیتونو کښې تغییرات راغلی دی دا ټول د دغه کارونو یا فعالیتونو تاثیر دی چې هغوی په ذهنیتونو کښې تغییر راغلی دی مګم هغه کسان چې تغییر نه دی پکښې راغلی هغوی غواړي چې د هغوی ته بیشتر یعنی آګاهي ورکړو بیشتر هغوی ته اعتقاد یا اعتماد ورکړو باور ورکړو چې هغوی هم په مونږ باندې باور وکړي او مونږ باندې اعتماد
وکړي نو شیرزای صاحب یو خو دغه د ستاسو کار دی په دې برخه کې لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه څومره خلک مو روزلي دي تاسې څومره خلک در سره دي په تماس کښې دي
ما تقریبا د 2018 تر اوسه پورې 20 نجونې مې د خبریالۍ په برخه کښې روزلې دي په خپله راډیو کښې د تخنیک په برخه کښې د ایډټ په برخه کښې د سکریپټ د لیکلو په برخه کښې د خبر لیکلو په برخه کښې دا چې څنګه هغوی یو ویان ده شي چې څنګه هغوی یو خبریان وي هغه بې طرفي او توازن او دقت او سرعت حفظ کړي هغه څو مثالونه چې دوی باید مراعت کړي نو تقریبا 20 نجونې عملاً
او یوازې نجونې ته موقعه او د څومره خلکو لپاره یا د څومره کورنیو لپاره مو لږ تر لږه مالي سرچینې برابرې کړې دي یعنې تاسو یو داسې ادرس ګرځېدلې چې هغوی له تاسو ادرس نه دوی مالي امکانات برابروي د څومره کورنیو لپاره شاید
شاید چې یو 20 یا 30 کورنیو لپاره په دغه څوارلس کاله کښې مونږ هغه مالي مرستې برابرې کړي دي دغه د خپل د خبريالانو په طریقه چې دوی د رادیو کې کار کوي او د کار په بدل کې هغه معاش اخلي او هغه معاش خوري کورنۍ ته هغه سره مرسته کوي.
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه اشرزی په خبرونه کې لګډون نه د خبرونه وخت تقریبا پای ته رسیدلې د احساسو پیغامونو نه مننه. فکر کوم تاسو اکثر پیغامونه هم خبره شي وي او مننه چې زمونږ پښتنو ته د پراخ سینه جواب ورکړ. خیر اوسې په خبرونه کې د ګډون نه تاسو ته خو وختونه او خوشبي غوړ درنو اردوونکو. دا وخت په خبرونه کې داونه په خبرونه کې را سره لوکندوز نه فعال میرمن صدیقه شیرزی میلمنه و او تاسو تر دې دمه د مخکې کې خزي خبرونه اوریدله. په خبرونه کې له حضور او پیغامونو مننه. پاک خدای مو سپارم. د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org.